radio.
سلام افغانستان سهر ما بخیر نن دا صدی از مری پینزل سما دا گیس میاشتی لپینزه میسره برابره دا صدی رادیو دا سارنه خبری مجله با خبرونو پیلو د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي په یو غونډه کې د افغانستان وضعیت څرګندل دي. د سازمان په یو بیان کې ویلي چې حسن ابراهیم طلحه د یک شنبه په ورځ په چې د کې د اسلامي همکاري او د سازمان د وزیرانو د شورا د 50مې غونډې په نوموړي نسته کې د افغانستان د وضعیت په اړه دغه سازمان د هڅو او نوښتونو په اړه خبرې وکړې. په بیان کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو IAC په وار وار د طالبانو پر رژیم د افغان خوځونجونو پر اثر د محدودیتونو په خطر نیوکه کړې ده. په روستي مورد کې د افغانستان لپاره د اسلامي همکاري او سازمان ځانګړي استازي طارق علي بخیت د روان کال په اپریل میاشت کې د دې سازمان د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو له چارواکو سره یې وکتل او په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو د تامین پر اړتیا ټینګار وکړ. د اسلامي همکاري او د سازمان د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو هم په یو ګډ پریکړه لیک کې له طالبانو وغوښتل چې د افغانانو د ټولو حقونو په ځانګړې توګه د نجونو ښځو د کار او تعلیم حقونه خوندي کړي. په کابل کې د یکشنبې په ورځ د حماس ډلې د سیاسي څانګې د وژل شوي رهبر اسماعیل هانیه لپاره د دوه مراسمو غونډه نیول شوې وه. اسماعیل هانیه چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل شوې ډلې حماس سیاسي مشر و، له کلونو راهیسې په قطر کې اوسېده او د سیمې ځینو هیوادونو له هغې ډلې ایران او ترکیې ته یې هم سفرونه کول. د طالبانو اړوند رسنۍ وایي لسګونه کسان په دې غونډه کې چې د کابل په عیدګاه جومات کې جوړه شوې وه ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو د ایران په پلازمېنه تهران کې د اسماعیل هانیه وژنه غندلې ده. د طالبانو حکومت لوړ پوړو چارواکو له هغې ډلې د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تهران کې په اسماعیل هانیه برید او د هغه وژنه د ټولو نړیوالو نورمونو کلکه سرغړونه بللې ده. د ایران سپاهي پاسداران ویلي چې اسماعیل هانیه تېره چهارشنبه په پلازمېنه تهران کې د اسرائیل لخوا په یو هوایي برید کې ووژل شو. د افغانستان کرکټ بورډ د نهم پړاو شپږیزې لوبډلې او لوبغاړي اعلان کړل. پلان شو ټیمونو کې د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز، نوین الحق، عصمت الله مرزی او ابراهیم ستران هم شامل دي. توا کېږي چې د شپږیزې پورم د افغانستان شل اوریز تجارتي کرکټ لیګ د همدې اګست په 12مه پایله او د اګست تر 15مې دوام وکړي. شپږیزې لوبې معمولا د کابل د کرکټ په نړیوال سټېډیوم کې ترسره کیږي. په دې دور شپږیزې کې د راشد خان په مشرۍ سپین غر پړانګان، د حشمت الله شهیدی په مشرۍ بند امیر، د ابراهیم زدران په مشرۍ مس عینک، د رحمت شاه په مشرۍ بس ساتونکي او د عصمت الله مرزي په کپټنۍ باندې امون هنګام ټیمونه له یو بل سره لوبې کوي. او سکوهون کې سانډي ناګامبا د مهاجرو لډل څخه نمړی ورزشکار د چا د پاریس اولمپیک کې مډال ته ځان ورسو. د په خټه کامرانی بوکسری د یک شنبه په ورځ د 50 کیلوګرام وزن په کوارټر فائنل کې فرانسوي سکوهن کې ډیوان د مشل ته ماتې ورکړه. د ګامبا نور کډوالو ته ویل چې سخت کار وکړي او په ځان باور ولري او د چدوی هر څه ترلاسه کولی شي. د اولمپیک د کډوالو ټیم د برازیل په قربتوب د 2014 کال اولمپیک په لوبه کې معرفي شو چې په ترڅ کې د افغانستان، ایران، سوریه او ګڼو نور هیوادونو هغه لوبغاړي پکې ګډون کولی شي چې له خپلو هیوادونو اکثره اروپایي هیوادونو ته کډوال شوي دي. دا ور هم د پاریس اولمپیک لوبو کې د کډوالو د ودرش کسیز ټیم په چوکاټ کې لږ تر لږه 15 افغان لوبغاړي هم شامل دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې تر سره د مطلب اوریدل شي. د برېټانیا صدر اعظم هغه لاریونونه غندلې دي چې په برېټانیا کې د کډوالو په تیره د مسلمانو کډوالو په ضد و. باندې به د داخلي نارینه د ایالتونو په اړه د سره جزئیات شریک کړو. په دې سربیره ننګرهار ته به ورشو. د هغو سیلاب ځپلو چې په وروستیو میاشتو کې سیلابونو ځپلي وو اوس په څه وضعیت کې دي وروستی حال در سره شریکوو. کندهار ته هم ورځو چې هلته خلک شکایت کوي چې د موټرو کرایې لوړې شوې.
کرایې ډېرې زیاتې شوې دي. کرایې 1500 نه تر 2000 پورې د کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي.
د کرایې د لوړېدو پر علتونو به وړاندې درڅخه په راپور کې جزئیات درکړو. همدارنګه د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د وجهې صندوق ته هغه اندېښنه به هم در سره شریک کړو چې وایي په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مور او ماشوم له سوې تغذیې سره مخ دي.
اقتصاد مو هم خراب دی. خاوند می کار کوي خو سم عاید نه لري. که مور سم خواړه ونه خوري ماشوم څنګه سم تغذیه کړي؟
په دې اړه وړاندې درڅخه نورې جزئیات هم لرو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږو. متیا
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په دې خبري مجله کې مو زه فریده سیال د شفیق یار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. د برېټانیا صدر اعظم د کډوالو په تیړه مسلمانو کډوالو پر ضد د خیړ خو افراطیانو تاوتریخجن اعتراضونه غندلې دي. اغلی کایمر سټایمر یک شنبه په ورس پیو بیان کول چې پولیس به د تاوتریخوالي ټول عاملین نیسي. افغان کډوال وایي چې د خیړ خو افراطیانو کړنې دوی اندېښمن کړي دي ځکه افغانان په برېټانیا کې د کډوالو له لویو او زیانګالو ټولنو څخه بلل کیږي. تفصیل سفیر استانک سین اورو.
په بریتانیا کې ورستۍ څو ورځې د کډوالو ضد پاڅونو او تاوتریخوالیو هلته افغان کډوال اندېښمن کړي. د کډوالو د حقونو فعال او بریتانیا میشتي افغان ګلولي پسرلی ازادي راډیو ته وویل افغانان په بریتانیا کې د کډوالو ټولنو تر ټولو زیات نفوس لري او له همدې امله هم د دوی د زیانمنېدو ډېره اندېښنه موجوده ده.
دا خلک شورشان چې راوتلي دا تور او سپین نه ګوري. دا بس څوک چې ماجر ښکاري څوک چې مسلمان ښکاري په هغوی حمله کوي. داسې ډېرې کیسونه شته چې په ساؤت پورټ کې مانچستر لیورپول ډېر ځای کې چې څوک توریانو یا ایژین خلکو په هغوی باندې بریدونه کړي چا یې موټرې ورمات کړي په ټیکسي ډرایورانو باندې. نو حالات ډېر لسې کړکېچن دي او نو په دې هیله چې افغانان او نور خلک په زیان ونه رسېږي. دا اوس چې حکومت تر اوسه پورې جدي نه دی نیولی چې څومره باید جدي ونیسي دا کیسه.
پسرلی وایي افغانان ځکه تر ټولو ډېر زیانګال دي چې لا یې هم ګڼ شمېر په هوټلونو او موقتو استوګنځایونو کې اوسېږي چې تر نورو زیات د قهرجنو خیاړ خو د بریدونو له خطر سره مخ کېدای شي. بریتانیا لږ تر لږه 15,000 افغانان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته خپل هیواد ته وړي او تازه یې 13 شنبه اعلان وکړ چې د دریو میاشتو لپاره د هغو افغانانو غوښتنې لیکونه مني چې د کورنۍ ځینې غړي یې بریتانیا کې دي. بریتانیا له تېرې دوشنبې د تاوتریخوالو د یوې څپې شاهده ده چې پکې د کډوالو پر ضد پاڅېدلي ښي اړخي افراطیان پر کډوالو او پولیسو بریدونه کوي. پولیسو له تېرو دوو ورځو راهیسې د بریتانیا په بېلابېلو ښارونو کې څه باندې 100 ښي اړخي افراطیان نیولي دي. د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د یکشنبې په ورځ وویل د کډوالو په تېره بیا مسلمانانو کډوالو پر ضد د ښي اړخو افراطیانو کړنې غندي او پولیس به ټول هغه کسان ونیسي چې تاوتریخوالو ته لمن وي.
دا اوس په رودرام کې په یو هوټل باندې بریدونه روان دي. لوټماري ډلې په قانون ماتولو لګیا دي. کړکۍ او ښیښې ماتوي، اور ورته کوي. خلک او د هوټل مستخدمین سخت په ویره کې دي. د دغو کړنو لپاره هیڅ توجیه نشته. ټول ښي اړخي باید دا تاوتریخوالی وغندي. خلک په دې هیواد کې د خوندي پاتې کېدو حق لري. خو موږ ولیدل چې د مسلمانانو ټولنې هدف وګرځول شوې او پر جماعتونو بریدونه وشول. ښي اړخي افراطیان وروسته له هغه په بېلابېلو ښارونو کې د کډوالو پر ضد پاڅېدل چې د راپورونو له مخې د ناڅاپ یو ټولګي کې درې وړې نجونې د یو کس لخوا چې د پولیسو په خبره په تیروتنې سره مسلمان کډوال بلل شوی و د چړې په گزارونو ووژل شوې او ګڼې نورې ژوبلې شوې. که څه هم بریتانیا قانونن له 13 کلونو د کم عمره بریدګرو هویت نه افشا کوي خو دې قضیه کې محکمې د غلطو معلوماتو د خپرېدو او د کډوالو ضد کړنو د مخنیوي په هدف اعلان کړی چې په بریتانیا کې زیږېدلی 19 کلن اکسل روداکویانا چې کورنۍ اصلا د رواندا ده د ناڅاپ ټولګي برید کړی و. په بریتانیا کې د وروستیو څو ورځو تاوتریخجنې کړنې په شاوخوا 10 کلونو کې بې مخینې بلل شوي. په ساؤت پورټ، لیورپول، برمنګام، مانچستر او څو نورو ښارونو کې د خلکو ګڼ دوکانونه لوټ شوي. پر جماعتونو او د مسلمانانو په کورونو او هستوګنځایونو بریدونه شوي او خارجن مظاهرچیان له پولیسو او هغو بریتانویانو سره هم په اخو ډب اوښتي چې د کډوالو په ملاتړ راوتلي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
په ننګرهار کې د ورستیو سیلابونو او طوفانونو لکبل یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي سره دي چې د واکمنو چارواکو بهرنیو موصول لوري ورسره د مرستو ژمنه شوې وه، خو لا هم د سرپنا لا نشتون سره مخامخ دي. دوی وایي د ننګرهار په سوځنده ګرمۍ کې په دې ډول ورته ژوند تیرول ستونزمن دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په ننګرهار کې د وروستۍ اورښتونو او سخت ورانوونکي طوفان نږدې شل ورځې تیریږي، یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي لا هم له سرپنا پرته ژوند کوي. د ننګرهار سرورود ولسوالۍ چې تر نورو سیمو ډېره ځپل شوي اوسېدونکي وایي ورځ په سره لمر او شپه هم له کومو امکاناتو پرته په ګرمۍ او ماشو کې تیروي. دوی وایي له ژمنو سره سره ورسره د سرپنا د جوړېدو په برخه کې مرسته نه ده شوې. د سرورود یو اوسېدونکي میرویس ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار ګرمۍ خو تاسو معلومه وي چې ډېر سوزونکي ګرمۍ ده، سرپنا نشته، همداسې د ژوند له ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. هیله ده چې زموږ د غږ تر چارواکو او مسؤولو کسانو پورې ورسوي. د ژوند حالات ښه نه دي او وضعیت هم ډېر خراب ده. هیله ده چې له موږ سره مرسته وشي. خوراکي توکي هم نشته، همداسې نور اولیه ضرورتونه چې ژوند دي یا امکانات دي هغه په لاس نه لرو.
د دې ولسوالۍ د دوسرکی د سیمې یو بل اوسیدونکي زمری ازادي راډیو ته وویل
د موږ کورونه وران کړل، کوټې وران کړې، چتونه نه لرو، د غرمې مرته پراته یو، د شپې چې وې د کې ګوماشي نه پویږو چې وکړو. د غلط خلک راغلي ول د کومک وادي وکړي بیرته لاړل، اوس موږ پراته یو د خدای هلی ته.
د ننګرهار ولایت دغه اوسیدونکي د یاد وضعیت لامل د ماشومان په ګډون د خپل کورنۍ غړو د ناروغ کېدو خبره هم کوي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمایزو چارواکو په دیاړه د ازادي راډیو پوښتنه جواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بیلابیلو خبرو کړو اعلامیو کې له سلګونه زیانمنو کورنیو سره د نقدي او خوراکي توکو د مرستې خبره کړي. ننګرهار کې د تیر جولای میاشتې د شپاړسمې سخت اورښتونو چې بې ساري ګلۍ او طوفان هم ورسره ملو، د طالبانو حکومت د سیمایزې ادارې د شمیرو له مخې 400 کورونه ویجاړ کړل. یو شمیر زیانمن شوي کسان وایي که څه هم د سرپنا لپاره ورسره د یو شمیر خیمو مرسته شوې، خو په خبرې سختې ګرمۍ ته په خیمو کې ژوند ناممکن دی او باید د کورونو د بیا جوړولو په برخه کې ورسره مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو میاشتو کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان ډېری ولایتونه د سختو اورښتونو، سیلابونو او طوفانونو شاهدانو چې له امله خلکو ته درانه زیانونه واوښتل. د تیرې جولای میاشتې په 23مه د کډوالۍ لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یا IOM په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په ختیځ او شمال ختیځ کې د سختو اورښتونو، طوفانونو او سیلابونو له امله 1 کسان مړ شوي دي. له دې یو ورځ وړاندې د جولای په 22مه بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي وو چې د سیلابونو او طوفانونو له امله زیانمنې شوې ټولې کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي خدمتونو او د څښاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي، په وروستیو څو میاشتو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهد دی چې له امله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسانو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. نن یکشنبه هم د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ریاست د ننګرهار په ګډون د افغانستان په 19 ولایتونو کې د سختو اورښتونو، بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د دغه اورښتونو کچه له 45 تر 45 ملي متر پورې او د بادونو سرعت له 50 تر 80 کیلومتر پورې ښودل شوی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په دریو کې تر 2 کم د وی زیږیدلې ماشومان په شپږو نومړیو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. دغه صندوق د شنبې په ورځ د اګست میاشتې په 3 باندې په خپل ایکس پاڼې ماشوم ته د مور د شیدو د ورکولو د ونی په مناسبت یو پیغام کې ویلي چې دوی په کابل کې د روپۍ ټولنې له استازولۍ سره په ګډه له افغانو میندو سره د دغه ستونزې د حل لپاره مرستې کوي. تفصیل حدیث پر دې ستورو.
په افغانستان کې د یوې تلویزیوني خبرونې یوه برخه د کابل ښار ځینې اوسیدونکي نیوکه کوي چې ډیری هغه تلویزیونونه او راډیوګانې چې په افغانستان کې فعال دي خې او د دوی په ذوق برابر خبرونې نه لري، چې له همدې امله یې د تلویزیون له کتو او د راډیو له اورېدو سره لیوالتیا کمه شوې ده. د کابل ښار د 12 ناحیې اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
تلویزیون راډیو پروګرام کې ډېر تغیرات راغلي دي. په خوا خپ برنامه ګانې درلوده، دا سندرې، دا تفریحي برنامې، باندې دا ساتری دا بل سیان اوس ای شپ کنه شپ ټول سیاسي بسونه دي نو ایز زه د تل خمندان دي چې وو ګوري واوري دې خاطر خوخان پکنه شي خلک خوان وخت لو ساتری
د کابل خار یو بل وسیدون کې مرسل هم ورته نظر لري او پاړه ازادي رادیو ته وای
برنامه کې فعلا نشر میشه خو اکثرش مطابقه
کوم خبرونه چې اوس پرې کې ډیره د خلکو په خوښه نه دي اکثرا تلویزیون خبرونه ستړي کوونکي دي په خوا په ځای لري خبرونه نه لري چې لیدونکي او اوریدونکي جلب کړي انځر ډیره د سیک آسان پېژنم چې له محورې په استفاده بهرني چینلونه ګوري
از ماورا او اینا استفاده میکنم تا چینلای کشورهای دیگه را ببینن
د زینو انزوري زو غږی زو رسنیو مسولین د کابل خار د دی اوسیدونکو له خبرو سره موافق دی وایي چې د طالبانو لولوري د محدودیتونو فشارونو او اقتصادي ستونزو له کابل نشي کولای هغه ډول خبرونه چې خلک غواړي خبري کړي د وی سیمهیز رادیو مسول چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کابل نوم او غږ پر راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو حکومت پر تفریحي او د موسیقي پر خبرونو بندیز لګولې خو خلک له دوی غواړي چې خي او جالب خبرونه ولري چې دوی نشي برابرولای د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه او د رسنیو کارکونکو هم وایي چې د محل د خلکو په خوخه خبرونه پر رسنیو کې نشته خلامل پر رسنیو د طالبانو لولوري فشارونه یادوي د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو د کمیټې مسول سمیا ولی زاده په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
متاسفانه به خاطر فشارها و وضع محل
له بده مزهغه فشارونه او محدودیتونه چې د طالبانو لولوري پر رسنیو وسه شوې ته اعلان شوی چې د رسنیو د خبریدونکو موادو په څرنګوالي کې د جمهوریت د وخت په برتله ډیر بدلون راشي له بده مرغه د خبرونو محتوا کې بدلون راغلی او رسنیو مجبور شوي چې ډیر پام وکړي او په وروستیو کې طالبانو هڅه کړې چې د رسنیو د ځان په ګټه د تبلیغاتو د وسیلې په توګه کار وکړي
برای این گروه 1 تریلیون باشد
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت وایان خبیب الله غفران په دی اړه د ازادي رادیو پښتني جواب نکړي طالبانو تل ادا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټه د افغانستان د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د بیان ازادي تجمندي د په داسې حال کې چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال په افغانستان کې رسنیو بیلابیل د پام وړ تفریحي روزنیزي سیاسي او د خلکو په خوخه خبرونه وړاندې کولې د افغانستان له خپلواکو رسنیو د ملاتړ دفتر یا نه چې اوس په افغانستان کې چاري درولې د 2023 کال د نوومبر په میاشت کې د ټلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې په وروستیو کې په افغانستان کې له 130 ټلویزیوني شبکو څخه و اویایي تړل شوې دي د دغه ادارې د معلوماتو له مخې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوې چې له کابله 1,850 څخه چې په رسنیو کې کار کاوه اوس 4,500 تنه کار کوي دا په داسې حال کې ده چې د ګلوبل اکسپریشن ادارې له لوري په کلنی راپور کې چې سږ کال د مې د میاشتې په 1 نیټه خپور شو افغانستان د بیان د ازادۍ له اړخه په نړۍ کې یو له بدو هیوادونو څخه ګڼلی دی
پراپور کې مورې د لچا په افغانستان کې د ټلویزیونی او رادیوګانو خبرونه سره د خلکو علاقه کم شوې د دوی وای چې د ټلویزیونی او رادیو خبرونه یوازې پر سیاسي خبرونه راڅرخي وړاندې به د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجې صندوق نو سفندې خني در سره شریک کړو اوس نړۍ وای
د ازادۍ رادیو په خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو څلور ساعت
په بنگلاديش کې د شنبه په ورځ د تاوتریخ جنو مظاهرو پر مهال لک تر لګه 15 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپيان دي په وژل شو کې 14 پولیس افسران هم شامل دي تفصیل په دې راپور کې
د یک شمې پر ورځ د بنگلاديش پلازمینه ډاکا او غنو نورو ښارونو کې بیا د ناکرارۍ څپې پیل شوې زرګونه کسان سړکونو ته وتلي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول له پولیس سره د شخړو پر مهال سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې غن پولیس هم پکې شامل دي صدر اعظم شیخ حسینی اعلان کړی کوم کسان چې د مظاهرو په نوم ورانکاریو کې ګډون کوي معسلان نه دي بلکې د دې خبره جنایتکاران دي او خلک باید کلک ځواب ورکړي دا په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو دویمه څپه ده په مخکنی هغه کې چې 13 میاشتې وشوه لکتر لگه 200 کسان وژل شوی وو د یک شمې پر از مظاهرچیانو د صدر اعظم شیخ حسینی د استعفا غوښتنه کوله مظاهرچیانو هم در از لټولو خلکو غوښتي چې له دوی سره لاس یو کړي او د برېښنا بیلونه او نورو مالیاتو له ورکړې ډډه وکړي اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې حکومت له یک شمې تر 4 شمې رخصتي اعلان کړې او محکمې تر نامعلومې نیټې ځنډول شوې د اطلاعاتو او راډیو او ټلویزیون مرستیال وزیر محمد علي عرفات اعلان وکړ چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د موبایلونو انټرنیټ او د پیغام رسولو خدمتونه بند شوي راپورونه
مخه بنگلاديش حکومت په ټول هیواد کې د خوندوی او پندونو د تړلو او د انټرنیټ د بندولو ترڅنګ نظامی حکومت اعلان کړ او پوځیانو ته د دازوی اجازه ورکړې ده. پورشته اونې یو کې په بنگلاديش کې د دوه مزایرو په تړاو لکتر لګه یو لزر کسان نیول شوی. بنگلاديش کې د محصلینو مظاهرې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شو ولا هم روان دي. د غټو ترخجن مظاهرې د ملکی خدماتو او دندو په قانون کې د تخصیص شو وندو ترزت پیل شو. حکومت دیرش فیصد دولتي څوکۍ د هغو خلکو کورنۍ ته ځانګړې کړې وي چې 1901 کال له پاکستان د بنگلاديش د ازادۍ ګټلو مبارزه کې برخه اخیستې وه.
له خبرونو ور اخوا
اوس په د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه واورو چې ویلي په افغانستان کې ولې مور او ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي.
ماشوم ته د مور د شیدو د ورکړې د نړیوالې اونې په درشل کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د افغان نویو زیږیدلو ماشومانو د تغذیې په اړه اندېښنه ښودلې. دغه صندوق د شنبې په ورځ د اګست میاشتې په درېیمه نیټه په خپل ایکس پاڼه کې په یو پیغام کې ویلي په افغانستان کې په دریو کې تر دوو کم نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو شپږو میاشتو کې یوازې د مور په شیدو تغذیه کیږي. یونیسف ویلي چې په کابل کې د اروپایي ټولنې له استازولۍ سره به په ګډه د وضعیت د ښه کولو لپاره له افغان میندو سره د تغذیې د مشورو په برخو کې مرستې وکړي. یونیسف دغه شان سپارښتنه کړې چې د ماشومانو د خیر راتلونکي لپاره باید په لومړیو میاشتو کې د مور د شیدو او له شپږو میاشتو وروسته د نورو غذایي موادو ورکړه په پام کې ونیول شي. وړاندې بیا ماشوم ته د مور شیدو د ورکړې د نړیوالې اونۍ په مناسبت د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO سپارښتنه کړې وه چې ماشومانو ته د ښې تغذیې لپاره باید د ښځو وضعیت ښه شي. د دغه سازمان د افغانستان څانګې د اګست په لومړۍ نیټه په خپل ایکس پاڼه کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي په حواله ویلي وو چې په ګډه باید د داسې یو چاپیریال پر رامنځته کولو کې چې میندې خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکړې په اهمیت پوه شي او په هر حال کې ملاتړ وشي ډاډ ترلاسه شي. د مور د شیدو ورکولو نړیواله اونۍ هر کال د اګست له لومړۍ نیټې تر اومې نیټې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو اړوندو بنسټونو په ملاتړ جوړیږي. یو شمېر افغان میندې بیا شکایت کوي چې ناسم اقتصادي وضعیت ماشومانو ته د شیدو په ورکړه هم بد اغېز کړی. د بلخ ولایت اوسیدونکي سمینې چې یو اته میاشتنی لور لري وایي نه کافي شیدې لري او نه هم د داسې خوراکونو وس چې ډاکټران سپارښتنه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
و اته میاشت کې کی چې ما لور پیدا شوې ده. لور مې اول میاشت کې مې خېوي شیدې مې خېوي ماشوم په مړې ده. اوس دا یو میاشت دوه میاشت کې کی شیدې مې کمې شوې دي. ډاکټران ته لاړم بس ډاکټران راته وایي چې ښه خواړه وخوره او ښه قوي خوراک کوه.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي د بېلابېلو لاملونو له کبله نشي کولی خپلې وړې پنځه میاشتنې لور ته کافي شیدې ورکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته. یو شمېر افغان نجونې چې د افغانستان د تېر جمهوري نظام پر مهال په هند کې زده کړې کولی وایي چې اوس په دغه هیواد کې بې برخه لیکې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له فراغت وروسته د هند حکومت ورته بورسې نه دي ورکړې. اوس اقتصادي او د ویزې له ستونزې سره لاس او ګرېوان دي. نور تفصیل سنه ککړ نورو.
یو شمېر افغان محصلین نجونې چې د تېر جمهوري نظام پر مهال هند ته د زده کړو لپاره راغلې وي له زده کړو وروسته په دغه هیواد کې په بې برخلیک وضعیت کې دي. دغه محصلینې چې تېره اوسه کال فارغې شوې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د کار او زده کړو د بندیز له امله نشي کولی بیرته ستنې شي او په هند کې هم اقتصادي او د ویزې له ستونزو سره مخ دي. یو زده کوونکي خاطره چې تېر کال د پنجاب پوهنتون د کمپیوټر ساینس له پوهنځي څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې د مالي ستونزو او د کار حق د نه درلودو سربیره د ویزې د تمدید په برخه کې هم له ستونزو سره مخ ده.
د محصلی دورې د پوره کېدو وروسته د ویزې اخیستو ستونزې ډېرې دي. زموږ ویزې نه تمدیدوي او که یې تمدید هم کړې د دوه یا درې میاشتو لپاره هغه هم په ډېرو ستونزو. او که د دوه یا درې میاشتو لپاره تمدید هم شي یوه میاشت یا 15 ورځې وروسته مو ویزه راځي.
نوموړی زیاتوي چې له لوړو زده کړو فارغ شوي زده کوونکي په هند کې د کار حق نه لري چې وشي کولی د خپل ژوند لګښتونه پوره کړي. یوه بله افغانه روما محبي چې دوه کاله وړاندې د هند له پنجاب پوهنتون څخه د ماسټرۍ په کچه فارغه شوې وایي چې دا دوه کاله یې له ډېرو ستونزو سره تیر کړي دي.
محصلین بیچاره که در هندوستان بند مانده نه افغانستان رفته میتنن نه پیسی هست که
هغو افغان محصلینو چې خپل زده کړې پای ته رسولي په هندوستان کې بند پاتې دي، نه افغانستان ته تللی سي او نه کوم بل هیواد ته، پیسې نه لري چې د کور کرایه ورکړي، د ویزه ستونزه لري. زه خپل هم له جنوري میاشتې راهیسې ویزه نه لرم. یو ملګري ته مې خروجی ویزه ورکړه.
فجر کوم چې ما ویزه ندارم، از جنوري تا ما ویزه ندارم. به یک دختر دوستم برازو اگزت ویزه داده.
یو بل افغان پیغله چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي او تیر کال د کالیکټ پوهنتون څخه فارغه شوې ازادي راډیو ته وویل چې په دې هېواد کې ښځینه او نارینه زده کوونکي دواړه له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
به خواست ما از دولت هند است که شرایط ما را هم مد نظر بگیرند و ایره درک داشته باشند که ما از سرین افغان بخواست.
زمان خوختنه ده هند لدولت خداده چه زمان شرایط ده پا پامکیونیسی پا زنگری توگه دنجونو چه پا افغانستان که بکار او ازدکر اجازه نلری. لگتر لگه ده هند دولت ده حقوی تا ده تحصیل ده دوام زمینه برابر کری او حقوی تا بورسی ور کری.
حداقل به دختر خانم ها یک فرصت تحصیلی را فراهم کنه و سیت هایی که مربوط دختر خانم ها میشه را بر از اون در نظر بگیره.
دا په داسې حال کې ده چې د هند دولت د جولای په 13مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دریو کلونو کې د 2024 او 2025 تعلیمي کلونو لپاره افغانانو ته زر آنلاین بورسې اعلان کړي. د هند کلتوري اړیکو شورا یا ACCR په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا بورسې په بیلابیلو برخو کې د آنلاین زده کړو لپاره ورکړل شوي. تر دې مخکې په هند کې یو شمېر افغان محصلینو د لاریون په کولو سره د هند دولت غوښتي وو چې له دوی سره د بورسیو او ویزو په برخه کې همکاري وکړي. ومو غوښتل چې په هند کې د افغان زده کوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه زده کوونکو د ستونزو او اندېښنو په اړه په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو بریالی نه شو. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو له بیا ځلې واکمنېدو راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او هغوی یې د کار پرته له محرمه له اوږد واټن سفر، تفریح ځایونو او پارکونو ته د تلو او یو شمېر نورو حقونو بې برخې کړي.
اوس به هم ورشو په جنوب کې کندهار ته. د کندهار یو شمېر اوسیدونکي د مسافرلونکو موټرو د کرایې د لوړ نرخ څخه شکایت کوي او د مسافرلونکو موټرو د کرایې د کمیدو غوښتنه کوي.
دا په کندهار کې د کابل موټرونو اډه ده چې له دې ځای هر ورځ زرګونه مسافر په کوچني او غټو موټرونو کې کابل ته تګ راتګ کوي. دلته د کندهار څخه کابل ته یو تلونکی مسافر فضل محمد د مسافرونکو موټرو پر لوړی کرایې نیوکه کوي او وایي د مسافرونکو شرکتونو او کوچني موټرونو د ټیکټ بیه ډیره لوړه ده او دوی نسی کولای په لوړه بیه ټیکټ واخلي.
د لې لارې کرایې لږ پورته دي، باید چې دغه زموږ حاکم نظام باید خلکو ته متوجه شي چې ډېر مسافران خلک ستاسو ډېر مجبور دي، غټ کرایه وس نه لري، باید د کرایه کمې سي د لارې ده.
احمد شاه او احمد الله چې دوه نور مسافر دی وایي د مسافرونکو موټرو کرایه باید د تیلو د بیې سره تړلې وي او د تیلو د ارزانه کېدو په صورت کې هم کرایه باید کمه سي. د دوی په وینا کله چې تیل ګرانیږي نو کرایه پورته کیږي، خو د تیلو د ارزانه کېدو سره بیا کرایه نکښته کیږي. دوی زیاتوي چې د کرایې په اړه باید واضح او شفافه پالیسي موجوده وي چې مسافر او موټر چلوونکي دواړه پرې خبر وي. دوی د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست څخه د جدي پاملرنې غوښتنه کوي.
یو خلاره ډیره خرابه ده نو کرایې مخامخ یو څه جګېدي، نو داسې اوس افغانۍ څخه تر زر افغانۍ پورې کرایې دي.
کرایې ډېرې زیاتې جګې دي، کرایې د 1500 نه تر زرو پورې دي، کابل نه تر کندهار پورې کرایې دي. نو دا که لږ تخفیف وشي په دې کې دا یو ښه خبره ده. لارې ټولې بندې دي، ډېر مشکلات رامنځته کېږي، نیمه لاره چې دا ټوله خانه ده.
د مسافرونکو موټرو د لوړې کرایې د شکایتونو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت د کندهار د ترانسپورت رئیس مولوی عبدالغفور وایي د مسافرونکو موټرو د کرایې د کنټرول په موخه یې یوه لایحه جوړه کړې او دغه ریاست هوډ لري چې په بازار کې د پټرولو د بیې د راټیټېدو سره د مسافرونکو موټرو کرایه هم راټیټه کړي.
لس فیصد شته سو، مطلب یې یو لړ سوله، نو هغه یو عجل دغه کمیټه جوړیږي، هغه خپله بیا دغه ته کمی دغه حق الخدمت ته یا کرایې ته تغییر ورکوي. او نور په عادي حالات کې دی مطلب په 15 ورځو کې مطلب بیا د کمیټه سره کښینی بیا نخ نامه ورته ټاکی د کرای له تغییر ورکی کچېری په تیلو تغییر خورلی او کتیلو تغییر نو خورلی عادي په خپل عادي حالت پاتې
کندهار کې خلک پر داسې مهال د لوی لارو د موټرو د کرایې د لوړوالي څخه شکایت لري چې له یوې خوا د اقتصادي ستونزو او له بلې خوا د بیروزګاری سره مخامخ دي.
اوس هم د پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. همکار مې نایب صاحب په سټډیو کې دی. نایب صاحب ستړي مشي، تاسې مهرباني
وکړئ.